السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د سات ډیره برخه تال او تال ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشمې په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د سینوا خبری آژانس د راپور لمخې وانګ یی په دې خبرو کې ویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرسته ته لیواله دی. وانګ یی زیاته کړې چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دهلیز کې د دوه اړخیزې ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز د له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي شي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت د ادغام لپاره د چین د ملاتړ ستاینه وکړه. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسی کورپس په نوم یوې موسسې سږ کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچ شي. د دغه شرکت مسؤلانو نن د طالبانو د اقتصادي مرستیالۍ له مشرتابه سره کتلي او ویلي دي چې اړوند ټیمونه به تر 2 اونیو پورې د دې پروژې سروې او ډیزاین بشپړ کړي. ایران نن پنجشنبه یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د ایران قضایه قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس ویلي چې اعدام شوی کس د دریو کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښشوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله وم علني اعدام دی چې ایران کې ترسره کیږي. دغه سازمان دا ډول اعدامونه نړیوالو بشري قوانینو ته بې اعتنايي بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې ډول پیښو په وړاندې جدي غبرګون وښيي. ایران له اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنځشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل اټوغندي آزمایي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیل په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 13 زره سمندري ځواک لري چې په 13 جون میاشت کې له اسرائیل سره د بریدونو پر مهال په ظاهر له هر ډول لوی حملې څخه ډډه وکړه. د غزواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې ګزمی کوي. او د اوکران د جګړې پای ته رسیدو ته د نړیوالو هڅو په ترڅ کې روسیې تیره شپه د اوکران پر ښارونو د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو پراخ بریدونه کړې دي. د جرمني خبری آژانس نن پنځشنبه د اوکراني چارواکو په حواله ویلي چې د هوایي دفاع سیستم د روسیې 614 بي پيلوټ الوتکو او توغندي کشف کړي. اوکراني رسنیو ویلي چې پلازمینه کیف او لویف کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي. پرون ماخام په اکثرو ښارونو کې خلکو ته د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی وو او ترې غوښتل شوی وو چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د تېر شپې بریدونو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی.
تال او تال
پیغامونه، خبری اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ګلورین غرمه مو په خیر. هیله مندم جوړ او خوشاله اوسئ. هر چیرې چې هستئ خدای مو صحتمند او آباد لره. یو ځل بیا زه یم او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکي هستئ. نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال له موږ سره میلمنه ده. دغه تکړه ایره چې په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده، جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي. مراځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یو نړۍ مننه سي وخت تیر کوړي. رضیا ته خراغلې د تال او تال خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه لیمه جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسې او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولنه زه خو ځان ته شاعره نشم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم، ځان نشم حسابولی. ولې دا چې د شاعر نومره د یو عزت یو ارزښت دی ټولنه کې، خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه زه به تاسې ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه پس
تاسې حتما حتما
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، مال افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستانه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دي، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دي، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و. متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخت پوښتنه دی بالکل. دا سړی باید ونه وایي هېڅکله م کنه چې
نه ما نه ده کړې،
بالکل ما مینه نه ده کړې. ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. و ما مینه طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
بالکل
ما مینه کړې ده. پای ته درسولې که همداسې په نیم کې دې پرې ایښي نه؟
ځینې مینې نیمګړې ښې وي
که نه؟ بالکل. بس زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي. ولا لمه پښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکړي.
خو خبره راغله چې د موږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده، و او داسې رسېدلی یم نه یم رسېدلی.
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم مې څوک چې میان نه اشاره کېږي نه دا زه سره په سلام منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دي او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بحث ده چې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعر یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
ز ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزل به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 اتم کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلي، نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغه خوا ته وي. که نه خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، چې دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې د یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي تا هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوي. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د همغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل دا په ما ډیر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کښې ما حتی شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کښې وم، استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا یې مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کښې رسم کړي. زه په هماغه وخت کښې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. تاسې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه په کوچنیوالي کښې دغه زما په وینه کښې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم او مثلا ما په راډیو کښې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کښې دې کار کړی په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کښې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې دې ډېرې خوښېږي او کله کله یې اورې او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندره سې ډېرې خوښېږي د خپرونې په دې برخه کښې درته خپره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنې له حده ډېرې سندرې اورم، خو کله چې وخت ولرم وخت وي، زه په لاره کښې سندرې اورم، زه په کور کښې اورم، زه په موټر کښې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر یې ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنې له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو مونږ او تاسې افغانان خو بیا د هند موسیقي او د فلم او نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کښې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنې هره سندره یې که واورې، یو یو زه نه پوهېږم، یو یو خاص څه په کښې دي د هغه په سندرو کښې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کښې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنې داسې خاص مشخص نه شم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کښې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کښې یوه سندره
یوټیوب کښې به حتما پیدا سي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو، ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
روزی بن کرے لوی مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ دا لوی مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ دا چی جانان پا کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے بہوے نیم مسجد یا بتخانہ دا تپدے پہغے نیم مسجد یا بتخانہ دا
سیکھی
هم حقا زما تا بدا پدی په غي نيم کوم مسجد کا پوتان ادا پدی په غي نيم کوم مسجد کا پوتان ادا
تاسبیه هم خراغلاسم خبرونی ته هله مندم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پامور ګرځیدل وی خوخه سوي وی مو وی او خوان مو تری اخیستې وی بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمن لیکوال او شاعره په خبرونی کې میلمانه درځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې د سي کار او د زده کړو په تړاو په پښتني ولرمه نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه ها در سوال دی په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او لکم په هنجي فارغ یې او ترڅنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او په کوم بل په هنجي کې درس ویلای دی
بله وو خپختنه مو کړله لکه څنګه چې زماله لیکوالي او شاعري سره مینا و همدا مینا هم د دې لامل سوچ دی زه باید پښتو ادبیات وایم لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورک زه خپل خوښې پونځه ته بریالی سم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ بیا له ما له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي
بلکل
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو له بلې خوا مې دلته
بیا فکر کوم چې ما
اوسه ادبیات وایم
ډېر ښه موتا نو په یوه لاره روان ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډېره حاصل کړه ترلاسه کړه وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل ډېر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې
تاسو خو خبر یاست چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي یعنی ډېره هڅه دا وي ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم خپل مسلک باید مختوی سم چې هغه ژورنالیزم دی ولی متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته او دا مهم دی نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي نو دا چې زما ژبه کمزورې ده د دې لامل سو چې زه اوس نشم کولی چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلې او متاسفانه کډواله سوي هغه د کډوالې خوند ته هم لیدلی دی وینې یو څه سختي ډېره لري د کډوالې شپې ورځې سخته وي خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي کډوالې څومره د تا په مسلکي ژوند باندې څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالې د مختاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده آیا شاعری دی کوم څه وی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دی لیکلو او ویل دی دلته هم هغه څه جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالی د انسان په ژوند باندې او د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفی تاثیر لري او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي په یعنی هر څور ته بے مانا شي پوهېږي، ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کال پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و. دلته د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې اته زه ویرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شیر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه دریو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نه شم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي، زه یې نه شم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې.
بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرۍ بېرته ځان ته راکش کړه، تر دې چې موږ هم د تا له ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن شو. هیله مند یم چې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسېږي او ته موږ کولی شې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې انجونی اشپزي کوي، کله سې کالی مینځي یا جارو کوي، پاککاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ به تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه. او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ به تاسې خپل هغه
کلتور
مال مو دی، خپل کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې پخوو، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقه منده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس هم دې ترنم ده. یو زو تو یو بلی څوک نه دی
کوله نه دی ولې ما جان زاک مخ کوله نه دی خو مطلب هڅه کوم ولې زاغه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم
سندرہ
ترنم خود خیر قرض دی در باندې مقصد قرضه رسوی
او سامان زبی هغه بتا تا کوم بیا بتر تا نظر را کی چې आवाज می څنګه
د سینې څه زه غدر په سری کارت کوم ول ته خبرونه کی واچو
نه څه کو ژورنالستان یا سی بی جی زی کار
کوم سندره در ته خبره کوم
سندره راځه د جاوید امر خیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرمن اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
یارم زو آخ جانا دے وطن پما گران دے وطن سم جنت آقا نیستان 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 دے وطن
تا سخرا غلاس ویما هله مندم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرسي دلوي نفیسا جان را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونو برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټوډیو ته و ماغه خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خسا وال دی بالکل سرنګ چتا یا دونه وکړم په رادیو کې په بیلا بیلو برخو کې کاغ سیاسی وی ټولنیز وی حقوقی برنامې وی په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غو رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه چې اوریدونکو د موږ ټول برنامې لایف وي یعنی ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای ما زما ټول برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامې مخ ته وړلی او سره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې هغه خبرونه مخ ته وړم د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په اونۍ کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کړه یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات ټولنیز خپرونه خو خدا ادبی خپرونه یعنی زه تیر په مینه مې دا خپرونه وړاندې کول او پوهېدم چې اورېدونکي همدغومره خوښي او همدغومره ګډون پکې کوي
او بله پوښتنه ده چې څومره خپه سوي په هغه ورځو پسې په هغه خپرونه او سټډیو راډیو کار کولو پسې
ته باور کوي لیما جانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړي دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېر زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همداده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړي چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپل خاوره هیره کې؟ مثلا ته په خپل مسلک کې کافی تجربه لري، ته به څنګه وشکرلی چې بیا راسې له صفر په بل ځای کې شروع کړي؟ دا واقعا سخته ده. زه غواړم بیا لاړه سم، خو که زمینه مساعده وي، که حالات جوړ وي، په ډېرې مینې سره زه تللی شم. او زه غواړم همدا سبا لاړه شم، خو متاسفانه باید ویم چې
کولی خیر ده. یو متل لروی د صبر میوه خوږوي. هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسو ټول بیرته په ماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو، کار وکړو. افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي، رسنیو کې محدود فعالیتونه لري. غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري، غواړي کار وکړي، اما نسي کولی، حالات ورته برابر نه دي، د باندې نسي وتلی، هغوی ته څه پکار ده؟ آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي، بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري، آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري؟ آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا؟
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او د دې سره پخوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی، او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته، یوې ښځې ته، چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي. په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله، په هغې کې یوه نجلۍ وه، یو ترنم یې کو، ته باور په خدای وکړې لیمه جانې، یعنی دی جلی یو ځانګړی د دی په غږ کې یو ترنم یې کوي، یو خوږوالی و د دی په ترنم کې. په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی، په دې لایف کې راغلی وه، ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی. دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و، دا اوس هم پټ دی، دا اوس دا په مستار نوم راغلی وه، دا پټ و، دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي، مطلب څوک یې وپېژني. خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه، طبعاً دغه استعدادونه دې سره پخوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي، یو څوک د خپل هنر وښيي، یو څوک د په یو برخه کې استعداد لري. مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه کار وکړ. زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولی سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري، له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی، که په دې ټیکټاک یې نه، دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره، د خپل د استعداد د ښودلو لپاره، او هر چا سره اوس په کور کې شته دی، دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو، که هغه په هره برخه کې وي، نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي، هغه ژورنالستانې خویندې، هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي، دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي، هلته لایف راتلی شي، په ټیکټاک کې فعالیت وکړي، مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي، د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي. یعنی دغسې دې نه کښېني، اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې. دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي، په که هغه حقوقي وي، که مثلا ټولنیزې وي، سیاسي وي، یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو، ټیکټاک ښه رسنۍ ده، یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي. دوی د خپل استعداد نه هغه کوي، نه پټوي، او دوی د ناامیده کېږي هم نه، ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل،
که چېرته انسان ناامیده سي بیا ژوند نسي کولی. نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه، خپل هغه استعداد فعال وساتي. زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده، خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده، مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې، یا مثلا دوی نه ستایل کېږي، خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني، هغه خپل استعداد د نورو ته وښيي، استعداد یې تر نورو ورسوي، پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي، او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي. ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرأت لري پر رسنیو ته راځي، مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري، نو فکر کوم هغه د ځان ته کم ونه وایي. هېڅکله ماته کم نه دی، هغه د ځان کم ونه ګڼي، تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي، ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي، رسوي ډېر ښه پیغامونه. نو فکر کوم دا ښه لاره ده او دوی د هېڅکله نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جانې. راتلونکي لپاره څه پلان لرې؟ غواړې کله سي، یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي، د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې، اوس د پاره پلان دې څه دی؟ او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل، زه غواړم، ځکه ژورنالیزم زما مسلک دی، ژورنالیزم زما مینه ده، چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم، ولې لږ لږ فعالیت کوم، داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم. خو خبره دا ده، کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هیڅ وخت نه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم، ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې. دلته هم چې زه راغلم، اته ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم، د هغوی کارونه ما وکتل، هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله، ترسره مې کړه. مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ، د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زموږ ته، د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته. نو ما ولید غواړم کار وکړم، خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم، ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده، خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي. زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم، کار پکې وکړم، ځکه دا پردی وطن دی، هغه چوکۍ چې په افغانستان کښې مونږ ته رسېدي دلته نه شته دي. خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم، زه نشم کولی زه دلته. نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم، خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه، بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسېږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم، او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدئ چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پرېږدئ چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند دوکی. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کښې سندرې بندې دي اوس. نو
او
سندرې ژوند سندرې
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به یې واوري، مونږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل،
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې ته برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما او تا دواړه په وطن کښې په یوه چوکۍ کښې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
مننه لیما جانې، خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړه، ماته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای پامان.
قدم کوم کوم سندری را ترا وڑا کوم سندری را ترا وڑا سن کوم سندری را ترا وڑا سن کوم سندری را ترا وڑا
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.